السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یاست پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې نن د تبرکلوز یا نری رنز پر مسله پکې خبرې کیږي په څو شیبو کې متخصص ډاکټر ساسو پښتنې ځوابوي خو اوس خبرونه را سره واوري د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د دوی یو ویشت ګرځنده روغتیایي او د تغذیې ډلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلب ځپلیو کورنیو او ماشومانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. دغه دفتر پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستیو سیلابونو په افغانستان کې په زرګونو کورنۍ اغېزمنې کړې دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی پرون د وروستیو ځاني او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیلابونو له امله 1490 کسان په شهادت رسېدلي دي او 250 څخه زیات کسان هغه د سیلابونو له امله زخمیان شوي. 2080 کورونه د دغه سیلابونو له امله په بشپړ او نیمه ډول ویجاړ شوي دي. همداسې 9000 څاروي د دغه سیلابونو له امله هغه تلف شوي دي.
دغه سیلابونه د چنګاش یا سرطان له لومړۍ د وږي اسمبلې تر لسمې پورې بهیدلې چې تر 9000 جری په زیاته کرنیم ځکه یې هم تخریب کړې ده. نن د سپتمبر 11 د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو 21 کاله پوره سول. 21 کاله مخکې په دې ورځ دوی حمله په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز پر دوو دنګو ودانیو وسوي چې دوی الوتکې ورسره وجنګول سوي. درې الوتکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پر ودانی ولګیده او حمله کوونکو تلرم الوتکې ظاهرا د پنسلوانیا ایالت پر یو کاروانده سقوط کړه. پر امریکا په دغه حمله کې نږدې 3000 کسان ووژل سول او دا حمله د دې سبب سوي د امریکا متحده ایالاتونه د 2000 لومړی میلادي کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان د برید امر وکړي ځکه هغه وخت طالبانو د دغو حملو اصلي طرح اوسامه بن لادن ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې د شمال ختیځ خارکیف سیمه بلاکلیا ښار یې په بشپړ ډول نیولی دی. دغه پوځ ویلي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د عملیاتو ضد اقداماتو په لړ کې په نورو سیمو کې هم ځینې پرمختګونه کړي دي. د اوکراین پوځ پرون په ټلګرام کې لیکلي چې د اوکراین پوځ په بلاکلیا کې عملیات وکړل او پوځیانې کوپیانسک ښارګوټي ته ننوتلي دي. دغه راز د لیسیچانسک په شاوخوا کې ځای پر ځای سوي او له لیمان ښارګوټي بهر جګړې روانې دي. د کرکټ د آسیایي جام پایلوبه یا فاینل مسابقه نن مازیګر د پاکستان او سریلانکا ترمنځ کیږي. د دوبی د کرکټ په میدان کې دغه مسابقه د کابل پر وخت د مازیګر 6:30 بجې پیلېږي. د آسیایي جام په دغه مسابقه کې افغانستان هم ګډون درلود چې په خپل ګروپ کې دوی مسابقې وګټلې او د څلورو غوره ټیمونو په اړه ته لار پیدا کړه. خو افغانستان د څلورو غوره ټیمونو په اړه کې خپل درې مسابقې سریلانکا، پاکستان او هند ته وبایللې او لپاتې لوبو پاتې سو. ملي لوبډله پرون کابل ته ستنه سو. خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. توبرکلوز یا نری رنز یو خطرناکه باکتریایی ناروغي ده چې په افغانستان کې تیر کال نږدې 10000 کسان پرې مړه شوې دي. دا ناروغي چې سل هم ورته وایي او اختصاري بڼه یې ټی بی ده، له یو انسان بل ته لېږدول کېدونکې یا ساري بڼه لري. د توبرکلوز میکروب د انسان د بدن پر هرې برخې برید کوي، خو عامه او وژونکې بڼه یې د سږو توبرکلوز دی. د توبرکلوز لومړنۍ نښې نښانې څه دي؟ افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ که تاسو په نری رنز اخته ناروغ لرئ، څه ډول چلند ورسره وکړئ؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د تنفسي ناروغیو او توبرکلوز متخصص ډاکټر نعمت الله احمدزاده. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راوهئ او له ډاکټر سره خپلې پوښتنې وکړئ. د استودیو سره د تماس شمیرې دی 00 420 11 2 45 01. بل نړیواله شمیره ده چې په دې شمیره کې که تاسو ښه انټرنیټ لرئ او واټساپ کاروئ دې شمیرې ته زنګ وهلی سئ. واټساپ هم پکې ده 00 420 11 2 41 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپلې پوښتنې او اندېښنې له موږ سره شریکې کړئ. ډاکټر صاحب استودیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي پایل په دې وکړو چې توبرکلوز یا نرای رانز څه ډول تعریفولی شو په ساده الفاظو، او اوریدونکو ته یې په اړه څه وایي، دا څه ډول ناروغي ده، او نښې نښانو او نور عواملو باندې به بیا وروسته خبرې وکړو.
مننه پاول قدم کې، سلام علیکم استاسو تخنیکی ټیم ته او ټول وطنوالو ته علیکم السلام. او توبرکلوز یو ساري یا مزمن مرض دی چې عامل یې مایکوباکتریم توبرکلوز ده. او مایکوباکتریم توبرکلوز چې دی یو بکتریایي میکروب دی چې په اول قدم کې د تنفس له لارې نه، د تخیل له لارې نه، د پرنجې له لارې نه، او د خبرې کولو له لارې نه د مریض شخص نه سالم شخص ته انتقالېږي. او د هغه په څنګ کې توبرکلوز ما وویل چې مزمن دی، په دې معنا چې په دفع تن حالاتو کې یا په ناګهاني حالاتو کې دی خپل دومره اعراض نه ښکاره کوي، او ورو ورو د مخ کې دی بلاخره سږي یا ځای د بدن په مکروب باندې اخته کېږي، او خپل اعراض او علائم ښکاره کوي. او د هغه په څنګ کې کله چې د دایمونی ول مرکز دې چې دا او سجده په سږو کې د خبريږي، او ورو د کولای شي چې د بدن نور ځایونه هم په مرض باندې اخته کی. او د دې اعراض چې دی په اول قدم کې توخی ده، توخی دو هفتونه ډیر وي، او دغه په څنګ کې تبه وي، او بې اشتیایي وي، د وزن بایلل دی، او دا عموما په تدریجي ډول منځ ته راځي. او په افغانستان کې د WHO د اټکل سره سم په افغانستان کې په کال کې تقریبا 15,000 خلک په توبرکلوز باندې اخته کیږي. او په نفوس لحاظ که ووایم په هر یو لک نفوس کې تقریبا 193 کسه په کال کې په توبرکلوز باندې اخته کیږي. او اراز نه هم وویل چې اراز عموما د اول د توخینه شروع کیږي، بیا وروسته توخینه نو اراز علیهم باندې سره دی. توبرکلوز مرکز چې دی، د توبرکلوز مرض مرکز چې دی سګه ده، اول سګه اخته کیږي، بیا ورو ورو د وینې له لارې نه یا د وینې له لارې نه نور بدن ته انتقالېږي، کېدای شي چې د پښتورګو توبرکلوز، د توبرکلوز، د تتونه فقرات توبرکلوز، یا د ادوکو توبرکلوز دا کېدای شي منځ راځي.
ډاکټر صاحب راځي شمیرو باندې بم لګروسته تم سو دغه معلومات ډیر جالب دي موږ ته اوریدونکو ته، ځکه افغانستان کې نن سبا مجموع کې روغتیایي خدمات کمزوري دي، خلک د دې وس هم نه لري چې ډاکټر ته ورسي او معایناتو کې، ګرچې اکثره معاینات په دولتي روغتونونو کې وړیا هم دي. یو ناروغ څنګه پوسی چې د توبرکلوز دی، ټوخی او وچ ټوخی، یا هم مثلا بلغم سره ټوخی ممکن کسانو ته پیدا سي، کله کله موسمي وي، خو څو وخت مریض پوسی چې ممکن توبرکلوز وي او لار سي معاینې لپاره؟
بالکل، ما هو د تاسو وایي چې توبرکلوز یو ساري مرض دی، د یو شخص د مریض نه سالم شخص ته انتقالېږي، چې انتقال عموما د توخی، پرنجن او د خبره کولو لار نه په قطره، د اوایي لار نه په قطراتو باندې، د خولې لار نه سالم شخص ته انتقالېږي. یو مریض شخص کولای شي چې په هر خپل توخی باندې د درې نه تر 5 میلیونه مکروب د توبرکلوز جامعات یا محیط ته خپره کړي. او که چیرې څوک د دوه اونۍ نه ډېره توخی ولري او توخی سره بلغم ولري، دوی باید په اول قدم کې مراجعه وکړي، مرکز تشخیصي. موږ په افغانستان کې تقریبا 800 مرکزونه لرو دی چې هم تشخیص توبرکلوز کېږي، هم تداوي توبرکلوز کېږي. د هغه په څنګ کې موږ مرکزونه چې شخصي مرکزونه دي، شخصي شفاخانه دی چې په دغه شفاخانو هم پروګرام سره یا توبرکلوز پروګرام سره دخیل دی، او دوی کولای شي چې هلته مراجعه وکړي او د الټر د خپل کلچې د تخې پیدا شو، تخې تر بلغم پیدا شو، بلغم باندې درد پیدا شو، بیشتیایی پیدا شو، ترجیا ورته پیدا شو، د شپې له خونه خولې او تبه ورته پیدا شو. دوی باید په اول قدم کې مرکز ته مراجعه وکړي، تشخیصي مرکز ته. په دولتي مرکزونو کې موږ ټول دولتي مرکزونه چې تشخیصي او تداوي مرکزونه دي، په دې کې موږ د پوره توبرکلوز پروګرام لرو. هلته درملنه تشخیص ټول وړیا دی او مریض باید هلته لاړ شي او خپل معاینات وکړي. په معاینات کې خدای نخواسته دی توبرکلوز راووته یا د نری رنځ په مرض باندې اخته و، هلته ورته کارت اچول کېږي او منظمن تر درس لاندې، یعنی په دې معنا وه چې باید یو مریض د ډاکتر یا د کارکوونکي تر نظر لاندې خپله دوایي وکړي، هلته ورته راجستر کېږي او دوا ورته شروع کېږي. عموما د توبرکلوز تداوي کې ده شپږ میاشتې ده، په شپږ میاشتو کې باید مریض منظمن هر ورځ خپل دوا وخوري، خپل دوا باید قضا ونه کړي. او دغه په څنګ کې ډاکټر د هدایت په مطابق باندې خپل ټول پروګرام دی، در دوا د اخیستلو، غذایي موادو اخیستلو، تر ډاکټر تر هدایت لاندې باید دی خپل دوایي ونیسي.
او مننه ډاکټر صاحب. کور ودان اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې اړیکونی سئ. اوس نوبات تاسو ته درکو، زکه تاسو خپل خبرونه ده. یو اوریدونکو اړیکنی ولې په واتس اپ کې د سره به خبري وکړو. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري، مهرباني وکړئ د خبرونه په اړه څه نظر لري. تاسو غږ وصل دی، مهرباني وکړئ خبري وکړئ. د دې اوریدونکو فکر کوم اړیکه ستونزه لري، بل اوریدونکو بر واخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
بلودی استاد ما سلامونه تاسو ډاکټر صدواړه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قریصه پښتون، مهرباني وکړئ ستړي مشه.
شکر مهربانه اوسئ. لوجین ساز ما تاسو ملما ته دوه پښتنې دي. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا تبرکلوس چې ماشوم یعنی د مور په جېده کې مور حامله وي، دغه ماشوم هم د مور په جېده کې په تبرکلوز، چې مور په تبرکلوز اخته دی، اخته کېدلی شي کنه، د شیدو د لارې هم انتقالېدلی شي کنه. او بله پوښتنه مې دا ده چې د تبرکلوز په خپله واقعا چې خطرناکه ناروغي ده، وژونکې ناروغي ده، نورې کومې خطرناکې ناروغۍ زېږولی شي؟ او په جهان کې اول د تبرکلوز په کوم ځای کې تشخیص شو او
خادره مننه قاری صاحب. سلامات سید قاری صاحب، پښتنه مو واوریدله اړیکه نیولې وه، پښتنه هم موږ ځان سره ولیکلې. اوس به ورشو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. خاګ مو وصل دی، مهرباني خبري وکړئ.
ډېر زیاته مننه. خاګ مې درځي.
او خاګ مو راځي، مهرباني وکړئ. د دې اړیدونکو اړیکه پرېښوله، هڅه کوو چې اړیدونکو راوخلو. اړیدونکو که تاسو اړیکه نیسئ واتس اپ ته، نو انټرنیټ کیفیت مو ښه وي اړیکه ونیسئ. که انټرنیټ مو ضعیف وي تاسو وخت ضایع کوئ، د نور اړیدونکو مخه هم نیسئ او غږ مو هم نه وستیږي، ځکه واتس اپ یو څه پیاوړی انټرنیټ غواړي چې په افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه انټرنیټ کله کله په ځینو ځایونو کې سم کار نه کوي. په هر حال ټلیفون ته هم اړیکه نیولای شئ، که چیرته ټلیفون کې مو کریډیټ وي 00 4 2 1 2 5 0 0 ده. ښه ډاکټر صاحب، تاسو سره پاتې کیږم، خو راځئ د اوریدونکو بر وخت چې منتظر پاتې نسئ. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. مهرباني، غږ مو وصل.
السلام علیکم.
علیکم السلام. اړیکه پرې کېږي، ډاکټر صاحب راځي بس ته به ادامه ورکړل. تاسو سره اوریدونکي به وروسته اړیکه ونیسي. د تبرکلوز په نښو نښانو باندې یو څه تم شولو او دا مهم ویل چې په افغانستان کې د درملنې امکانات هم شته، شپږ میاشتې درملنه کېږي. راځي دغه د شپږو میاشتو درملنې موده څنګه ده؟ داسې ویل کېږي، موږ اوریدلي چې د تبرکلوز دغه کومه دوایي چې دا وایي قضایي باید پکې رانسي او پرله پسې ډول باید وخوړل سي، او دغه شپږ میاشتې د درملنې موده کې باید ناروغ تر کلکې څارنې لاندې وي د ډاکټر لخوا. همداسې ده، یعنی درملنې همداسې جدیت غواړي.
مننه. اصلا خبره په دې کې ده چې تبرکلوز ساري مرض دی، کشنده دی، مگر خوشبختانه قابل دید علاج دی. خوشبختانه قابل د علاج دی. په دې معنی چې که یو ناروغ خپله دوا سم اخري، منظمه اخري، سل فیصد مریض ښه کیږي، سل فیصد. او اصلا د دې مرض چې ده تداوي شپږ میاشتې ده. په شپږ میاشتو کې مریض باید قطعا خپل دوا قضا ونه کړي. که ده یو ورځ دوه ورځ دوا قضا کړه، ډېر لوی مقاومت ده. مکروب د دوا په مقابل کې مقاوم کیږي، که بیا مقاومت ورته منځ ته راغی ډېر مشکلات منځ ته راځي. هم علاج ډېر مشکل دی او هم تداوي او تشخیص هم ډېر مشکل دی. په دې حساب باندې که څوک په نوې حالت باندې په توبرکلوز باندې اخته کیږي، په اول قدم کې کله چې تشخیص شو باید خپله دوا هر ورځ د ډاکټر یا د کارکوني صحي تر نظارت لاندې خپل دوا وخوري. دې ته داد وایي. او په هغه څنګ کې مریض هر ورځ مثلا باید کارکوني پی ته خپل آل ووایي چې په کوم حالت کې دی. کېدای شي چې مثلا دوا تبن، دوا عوارض جانبي لري، دوا ریاکشن لري، دوا مثلا د توبرکلوز یا دوا د آینج په نامه هغه تشي متیا د رنګ تغییر ورکوي. مریض په دې باندې وخته کېږي وایي د ما تشي متیا سره وینه راغی، حالان چې هغه د دوا تاثیر دی، په دوا کې فرق دی، په تشي متیا د کې وینه وینه نشته دی، دا وخته کېږي دوا قطع کوي. نو په دې حساب باندې باید مریض تر شپږ میاشتو پورې چې دی په دوه ګرو باندې تقسیم کیږي، په دوه دورو باندې تقسیم کیږي. یو ته دورې تشدیدیه وایي، بل ته دورې تعقیبیه وایي. په دورې تشدیدیه کې چې دی د عموما په څلور دوا په یو تابلیت کې دی چې د وزن په مطابق باندې دی دوا خوري. او دغه په څنګ کې باید ډاکټر د دې مریض حالات ته ټولو ته وګوري. په دې حساب باندې مونږ وایو چې باید کارکوني سي تر نظارت لاندې اوخري. مونږ په افغانستان کې مشکلات لرو، تازه اوبر صافات لرو. په دې کې مونږ پروګرام ملي کنټرول توبرکلوز پروګرام نیولی ده چې هغه ساحو کې چې کلینیک نږدې نه دی او مریض نشي کولی چې هغه نږدې ته لاړ شي، مونږ د کمیونیټي بیس سیاست پر مبنای جامعه یو پروګرام لرو چې مونږ په هر کلینیک کې کارکونی سی جامعه لرو. اگر مریض کارکونی سی جامعه ده سپارو چه دی کور یا خلوان ده یا دی کور پسنگ دی کور لری، اگر دوا ورطا ورکوی او اگر تر نظارت لانده نیسی. مگر مخبر بدید شده چه مریض وای چه دوا باید قضا نشی، یا ورز باید دوا قضا نشی.
ام دست ده دکتر سبیانی دوای چه ده باید پر لپسې ډول وخوړل سي او هیڅ قضایي فکر نه سي، ځکه قضایي کې راځي بیا میکروب په وجود کې مقاومت پیدا کوي د دوا په وړاندې او بیا هغه تداوی مجبور لسره وسی. ډاکټر صاحب د قاری صاحب پوښتنه به هم ځواب کو. قاری صاحب پښتون اړي کنيولې و وای آیا کچیرته یو میرمن حامله وي ماشوم او دا په تبرکلوز اخته وي، ماشوم ته هم لیک ډول کیږي په ناس کې او یا هم روسه د شیدو لاره؟ او بل پوښتنه دا و چې وای توبرکلوز نور کومې ناروغي زیږوي؟ د ځینو ارقامو پوښتنه هم وکړه وای لومړی ځل لپاره چیرته پیدا سو. ما چې څه مطالعه مخکې وکړه فکر کوم د لومړی ځل لپاره دا ویروس او دا میکروب کوم جرمني عالم کشف کړ چې همدې لپاره بیا نوم هم پکې خود.
په 1902 کال کې د رابرټ کوخ په نامه یو جرمني عالم و چې په اول ځل کې د مایکوبکټیریم توبرکلوز یا د توبرکلوز مکروب پیدا کړ. هغه په هغه مایکروسکوپ باندې چې د دې میرمن دې ته د سالګري په شپه باندې ورته توپه ورکړی و، او هغې د مخکې هم توبرکلوز و، مګر خلک نه پوهېده چې دې څه رقم انتقالېږي، څه رقم منځ ته راځي. په اول ځل کې تقریبا مثلا 2000 کاله مخکې خلک په دې عقیده وو چې دا یو مرض دی چې که یو چا په کور کې ونیول که نه، میرمنې باید که مړ شو باید میرمنه ورسره خاصي یا زوی ورسره خاصي، ځکه چې د دې زوی د دې مرض د انتقال باید کیږي. بیا هغې نه وروسته خلک په دې باندې پوه شو چې دا مکروب دی، پیدا خیر نه دی، جادو نه دی، جنیات نه دی، مکروب دی. خلک څه کوله؟ خلک خپل مریض ته ښه ته غذي کوله، ښه ډوډۍ ورکوله او لمر ورته ورکوله، چې په دې باندې هم تقریبا 2-3 فیصده یا 1 فیصده نتیجه ورکوله. بیا کله چې رابرټ کوخ په 1902 کال کې دا مکروب کشف کړ، پیدا یې کړ، بیا دې لپاره دواګانې جوړ شو، دواګانې بیا هغې د وروسته تداوي و تقریبا 2 کاله. بیا دو کال نه آهسته آهسته دا په یو نیم کال باندې بدل شو، د یو نیم کال نه په یو کال باندې بدل شو. بیا په 1995 کال کې د درس سیستم چې تداوی هغه وخت کې اته میاشتې وه دا منځ ته راغی. په اته میاشتو کې مریض دوا خوړه ده او ښه کېده. خوشبختانه اوس دا تداوی شپږ میاشتې ته رسېدلی ده او علما او دانشمندان په دې عقیده دی چې ورو ورو د مدې د تداوی نور هم لنډ کړي او هدف دا دی چې تر 2050 کال پورې باید د توبرکلوز تداوی ډېر لنډ شي. او اوس هم سازمان سی جهان یا WHO دا خبره کړې ده چې تداوی د توبرکلوز باید څلور میاشتې، اوس شپږ میاشتې ده، باید څلور میاشتې په یو مملکتونو کې د څلور میاشتنۍ تداوی شروع شوی ده. موږ هم کوشش کوو چې په خپل برنامه کې یا په خپل پلان کې دا څلور میاشتې تداوی انشاءالله په نږدې کالو کې به شروع کړو. خبره په دې کې ده چې موږ باید عام وغږېږو، خلکو ته وغږېږو چې ای خلکو، تاسو کله چې یو مریض تشخیص کېږي چې توبرکلوز دی، په اول قدم کې د هغه تداوی ډېر مهم دی. تداوی ریګولیشن یا منظم کېدل، ورست هر ورځنۍ تداوی او هغه هم نظارت لاندې ډېر مهم دی. او بله خبره دا دی چې باید مریض ښه تغذیه شي. وایي په توبرکلوز مریض باندې تاسو په توبرکلوز باندې اخته کېږي او پوهېږي چې تیږه ماته ګټه لري او ویټامین لري تیږه دی، نو ځکه چې دغه توبرکلوز مقاومت د بدن کته کوي.
او د خپل کوم داروی هم چې دی ډاکټر څه فکر کوم دغه کومې ګولې چې ورکول کیږي هغه ډیر کمیت له لحاظه هم ډیر غټ ګولې وي، غټ غټ کپسولونه وي او انسان وجود هم ورسره کمزوري کیږي. نو زه دې تر اتللم چې څه ډول خواړه ورسره وخوري ناروغ چې دغه دوا ډیر تاثیر پیونه کی. او دغه د خالص پښتون پښتنې جواب کوي چې آیا شیدور لار نه انتقالیږي او کنا بیا به دغه نورې پښتنې چې دي دا به مطرح کو او ریدونکو ته به هم نوبت ورکړو.
اول خدا وایم چې د خوشبختانه په افغانستان کې ډیر زبردست دوا موږ لرو. تمونته را جی ڈی ایف حکومت کوي، ډیر ښه دوا ده او دغه دوا چې د استاندار د تل په تل کې تاثیرناک دی، ښه تاثیر لري. او اوس مخکې دوا چې وو دانه دانه وو، اوس نور دوا په یو بلای کې ده، ډیر مشکلات نشته دی. نو کولای شي چې ښه ازمې کې ښه وخوري کیاو. او بل خبر دا دی چې توبرکلوز چې ده د عامله خزنه ماشوم ته انتقالي نه، یعنی یو ماشوم چې د مور د بدن نه پیدا کیږي ولادت کیږي هغه توبرکلوز نه لري، صحیح؟ مګر که مور توبرکلوز مثبت وي، تو مثلا د توبرکلوز د سږو توبرکلوز وي چې هغه هم بلغم مثبت وي، پیدا په هغه حالات کې مون ماشوم ته هم دوا ورکوو د شپږ میاشتې دپاره چې هغه بیل دوا ده د آی پی سی یا آینت پریونتیو تراپی ورکول کیږي. او هغه ماشومان چې یو مور سره یا خپل فامیل کې د توبرکلوز مریض لري چې هغه توبرکلوز د تجوی او مثبت وي، بلغم مثبت وي، هغه د هغوی د ماشومانو دپاره چې د 5 کال نښته وي، هغې ته هم موږ آینت پریونتیو تراپی یا تداوي وقایوي آینت ورکوو. مګر د شیدې له لارې نه او د مور په نس کې ماشومان په توبرکلوز باندې اخته کیږي بالکل نه.
مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، کور مو ودان. هو راځي چې نور اوریدونکو ته نوبت ورکړو. هو مهرباني.
نه د قاری صاحب یو بل سوال هم
وو. هو د ارقام په اړه باندې ودای وي چې توبرکلوز نور کوم ناروغي وایي زیږوي.
توبرکلوز چې دا یو مضمون مرض دی کولای شي چې په اول قدم کې پستګو کې ډیر خرابواله منځ راوړي. طيبا دغه چې مکه ده سیدا او پڅګو کولای شي اختلاف د سګو چې دا مثلا خپل کولاپس کوي څنګه سیدا چې په پیشرفت کې دا هغه پسان کې مریض دنګر کوي د سیستم د مافیا ډیر کته کوي. او دا هغه پسان کې کله چې د توبرکلوز د سګو نه په دیوینه لارما د بولزاین تلارسي مثلا د کوردو تلارسي ناس تلارسي تېدا د اډوک تلارسي د اعصاب تلارسي البته نور د توبرکلوز مرستیا ما سره ولې د اماغه اورګان تر. او بل خبره ده چې توبرکلوز زمينه ساز دی بل مرسته مثلا توبرکلوز مقاومت کپتوی کیدای شي چې یو څوک د شکر مرض ولري دا ورته پرمختلل کوي. که څوک مثلا خدا نخواسته ایچ آی وی یا ایس مکروب ولري هغه ورته فعالوي. دا چې عدم کفایت د ګردو منځ ته راځي، عدم کفایت د زړه منځ ته راځي او نور بس خپله بهد نور. توبرکلوز چې دا زمینه ساز د بل امراض دی، د بل امراض لپاره زمینه ساز دی، ځکه چې مقاومت په دې کې تکلیفي کوم د معافیت د بدن کمه کوي. چې کم څو بل انسان چې مداخله وکړي بل مکروب چې مداخله وکړي هغه ته هم زمینه نه راځي.
اوه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. کور مو ودان. راځئ چې اورېدونکو ته نوبت ورکړو. مهرباني وکړئ اورېدونکو اړیکه نیولې ده. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه دین صاحب سلام جوړ پخنه بلر سیدن بیان نشه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ ضرورت
من بالي اجا محترم هم پدې هم دلم او تر پښتنه پښتنه دا څه محترم دې هم دې ورته کیږي کله یو مریض د تفکر کې پیدا کیږي کله چې ځنی څه مال تر دوايي وای ساتو مریض مرضی پر کلوز لري تر زره قابل اني شپه ورسېږي البته زم غهم اورم تو کوي د تبرکلوزیم زیتر څنګه دا هم راځي وای دا مننجت ناروغي هم لري. نو آیا اوس دا منن او تبرکلوزیم زیتر څنګه فرق څومره ده؟ د دې ترمنځ یو فرق څه کده ناروغي سره وي او موږ په وزرولم او چې
زابلای صاحب وبخای استاسو د غک کیفیت ډیر ټیل دی. فکر کوم ډاکټر صاحب هم سر په خلاص نه سم صرف ما دومره واوریدل چې مننجیت او تبرکلوز سره منځو توپیر پخته غک سره مو یو څه مشکل ده. نه پیګم کوم موقعیت تغییر کوي او لسره خبرې وکي ممکن خې وی کیفیت
ولې
چې خو نه
کوم اوس
نه ځخ څنګه ده. خو تاسو دمه ورکې مهرباني وبګورو
کیسه کلاسي کابل ان شپخه تم هل ترا توای تاسید تبرکلوزي مرزي او مننجت ناروغي لري. هغه مننجت او تبرکلوز ناروغي سیرا تډیر زیات ته مشکل جوړ کړي. یعنی یو کال کیږي دوا مسلسل خرو. نو ته څه فکر کوي ډاکټر صاحب دا مننجت ناروغي او د تبرکلوز ترمنز فرق او توپیر څه ده او موږ څومره وخت نور الکیاده د واشته بیا هم مسلسل هغه د تبرکلوز درې څلور سی پورت چې خولل کیږي هغه ګولې څو وخت لا استفاده باید وکو. مننه مهرباني کوم پښتنه یې
سلامت اوسې. کور مودان زابلای صاحب مننه. بل اوریدونکو هم لرو خو راځي ډاکټر صاحب اول د پښتنه ما جواب کو بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. د دې اوریدونکو پښتنه مو ډاکټر صاحب اوریدل او ناروغ لري ناروغ چې کربیاي ورته وای چې مغزي توبرکلوز لري او مننجایت هم لري څه وای ورته ډاکټر صاحب.
مهرباني صاحب دا خو ډېر زبردست سوال دی او ښه سوال کړی دی او د دې د ورور دې وضاحت دپاره زه به ووایم چې مننجیت چې ده یو مرض دی چې د نخای شوکي یا د ستوني فقرات په اعصابو باندې التهاب منځته راوړي. کله چې التهاب منځته راوسته هلته د اطرافو فلج منځته راوړي او کله کله اختلاجات منځته راوړي او دا په بدن من سره وړي. نو مننجیت چې دا کېدای شي چې توبرکلوزي کوي ځکه چې توبرکلوز کولی شي چې تیږې مننجایت یا توبرکلوزیک مننجایت من سره وړي. مګر آرام د بل مننجیت سره فرق نه لري. تقریبا آرام یو شی ده. یوازې یوازنۍ لار د تشخیص لپاره دا دی چې د ملا د تیر نه اوبه وباسو یا اسپاینل ټاپ وکړو او په هغه کې د مکروب وګورو چې مکروب توبرکلوز شته دی که نه شته دی. دا د دې تشخیص لپاره دی. او په هر څنګ کې کله چې تیبي مننجایتس مست راغی مونږ تقریبا د تیبي مننجایتس لپاره یو کال تداوی لرو. یو کال لپاره د اتلس میاشتې دولس میاشتې لپاره ډېر وبخه. په دولس میاشتو کې دوه میاشتې یو رقم دوا خوري او لس میاشتو بل رقم دوا خوري همدغه د توبرکلوز دوا. بیا هغه څنګه هغه تخریبات چې ماینس ترازی د مننجیت له وجې نه هغه د بل تداوی د دغه د تبرکوز په څنګه بل تداوی وای چې هغه تخریبات به لمن دلار شي او دا بد منجیب کې کېدای شي چې خدای نه خواسته فلج مین سره راسي تاخر عقلی مین سره راسي تهید دغه شیان پکې شته دی مګر کله چې د تبرکلوز تداوی ورته شروع کوو موږ لیدلی ده چې ډېر مریضان په دې تداوی باندې ښه شوی ده او معاینات چې دا ډېره مهم دی په تبي مننجایټس چې هغه د ملا د کینې نه اوبه باسي او هغه ګوري چې په هغه کې د مایکروب د تبرکلوز شته دی که نشته دی او تداوی یې تقریبا د یو کال دپاره او کېدای شي د یو کال نه هم پورتله.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې معاینات ډېر مهم دي. متاسفانه موږ ته داسې پېښې هم شکایتونه را رسېدلي دي چې په افغانستان کې کله ناکله دغه د تشخیص مرکزونه چې دي لږ زره کمزوري دي. مثلا یو ناروغ توبرکلوز نه دی، عملا توبرکلوز تشخیص سوی دی، دوا یې ورکړې درې څلور ورځې چې هغه دوا یې خوړلې، ناروغ ورسره نور هم ژوبل سوی. کله چې دویم یا ډبل چک کوي یا دویم معاینات کوي، هلته ورته ویلي چې نه، تاسو کې توبرکلوز نشته. دغه څه لامل دی چې مثلا په افغانستان کې دغه ویروس د تشخیص امکانات یو څه کم دي؟ البته ممکن ټولو لابراتوارو کې دا ستونزه نه وي، خو ځینو لابراتوارونو کې، حتی د کابل یو مطرح لابراتوار نه هم دغه یو موضوع راپورته شوی وي. وخت
د خپل هیوادوال ته دا وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې موږ د توبرکلوز تشخیص لپاره ډېر ښه وسایل لرو، سامانونه لرو او ښه تشخیصي وسایل په افغانستان کې شته دی. مثلا تاسو ته وایم، په اول قدم کې که د توبرکلوز د سږي وي، موږ مایکروسکوپیک معاینات کوو د بلغم. دا تقریبا لیک په خوانه معاینات دی که نه، مګر اوس د پاره هغه ماشین موږ لرو چې د جهان په سطح کې اغان دی، د جیمیسپر په نامه. همدا اوس موږ تقریبا په ټول هیواد کې، په ټول افغانستان کې جیمیسپر ماشین لرو او موږ د پلان نیول شوی ده د پروګرام له خوانه چې باید هغه مریضان چې مخکې په مایکروسکوپ باندې معاینه کېده، اوس په جیمیسپر باندې معاینه شي. او د جیمیسپر نتیجه چې ده اته نوي فیصده دی، او د مایکروسکوپ نتیجه چې ده نوي فیصده دی. د هغه په څنګ کې موږ کلچر لرو، د ډي سي لرو، ال پی ای لرو، هیڅ مشکلات نه لرو. ګورې موږ په دغه نفوس چې افغانستان لري، په افغانستان کې موږ تقریبا شپږ اتیا ماشینې جیمیسپر لرو، حالان چې پاکستان په هماغه خپل نفوس کې تقریبا یو سل شل یو سل بیس ماشین لري. دا ډېر غټ خبره ده چې جیمیسپر ماشین مدرن ماشین دی او په دوه ساعتو کې تشخیص کیږي. دا په ټول شفاخانو کې، عمومي شفاخانو کې او د ولسوالۍ په شفاخانو کې دا ماشین شته دی او مریض په دې باندې اطمن معاینه کیږي او موږ مشکل نه لرو. همدغه د میلادي تیر په جیمیسپر باندې معاینه کیږي. د ماشومانو دپاره چې توبرکلوز نشي کولی چې بلغم پاس کړي یا بلغم ورکړي، د هغې دپاره د سټول لار نه، د غټو د میتیازو له لار نه موږ توبرکلوز تشخیص کوو. د سبو د هغه په څنګ کې موږ کولی شو چې انجیټیوب واچوو او د انجیټیوب په وسیله باندې تشخیص کوو. مګر ټول دا تشخیصي به په جیمیسپر باندې کېږي. جیمیسپر ماشین چې ده ډېر قیمتي ماشین دی افغانستان کې، په ټول ولایتونو کې شته.
خو دا اوریدونکو کې چیرته تاسو مثلا دغه سي علایم لري د توبرکلوز، کده چې د تشخیص مراکز ته چې ډاکټر سي مخکې اشاره ورته وکړه چې اته سو شاو خو د تشخیص مراکز دی په افغانستان کې، دغه مراکز ته مراجعه وکي او بیا و اته سو و پنځوس او بیا دغه تقریبا اتیا شپږ اتیا کوم ماشینونه چې تاسو یاد کړه، هم په دې لویو شفاخانو په مرکز ولسوالیو کې شته. یعنی دا معنا چې د تشخیص امکانات اوس یو څه د ډاډ او د پام وړ دي. ښه ده چې اوریدونکي که چېرې تعلیم لري مراجعه ورته وکړي تر څو د دې مرګونې ناروغۍ نه ځان خلاص کړي. اوریدونکي ته به ورسو، مهرباني وکړي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
لوګر ولایت څخه مو تاسو سره اړیکه نیولې ده. لومړی پوښتنه مو له ډاکټر صاحب دا ده چې کسه هم لږ وړاندې به ویلې وی، خو ما راډیو لږ وروسته ونیوله، یو څه د ده علایم راته بیان کړي. دوهمه پوښتنه دا ده چې که چیرته یو مریض وقایه شوی وي او له دغه مریضۍ څخه صحت یاب شوی وي، آیا دوباره دا کس په دا مرض اخته کېدلی شي. نو دریمه پوښتنه مو دا ده لودین صاحب چې کله موږ په زموږ
خاده دی ورور اړیکه پرې شوله پښتنه درې درلوده دوه یاداشت فلې درې مې پاتې سوله په هرال بیا به ممکن اړیکه ونیسی بل اوریدونکو ته نوبات ورکو مهرباني وکړي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خاده دی اوریدونکو اړیکه هم پرې شوې ده. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه ستونزې لري. پرال ډاکټر صاحب راځي د ساحل ورور پښتنه به جواب کوو. دوه پښتنه درلوده او وای کوي چیرته لایم راته په لانډو کې بیا تکرار کوي چې موږ په سار کې هم درلودل خې د خیر تکرار حسن بشي. او بل دای چې آیا و یو کس څو ځله پراخته کېدلی شي که چیرته درملنه کیږي؟ آیا وجود مقاومت پیدا کوي او کنه بیا هم د میکروب حمله پې کولی شي؟
د به خپل ورور ته دا به ووایم چې علایم د توبرکلوز یا د نری رنځ علایم چې دی په اول قدم کې توخی ده. توخی نه دو هفتې نه ډېره توخی او دغه سره یو ځای بلغم به وي. نور اراض علایم چې ده بې اشتیایي ده، کفالت دی، خستګي ده، ډګرتوب دی، تبه ده او د شپې له خوا نه خولې کېدل دی. دا علایم دی چې کولی شي چې موږ ووایو چې دا باید معلومات وکړي کېدی شي چې خدای نه خواسته توبرکلوز وي. او د هغه په څنګ کې نښه او نښانه توبرکلوز چې دی بالکل وحشي ده. وحشي په دې مانا چې په اول قدم کې عموما توخی او د بلغم سره په دوه هفتو کې نه زیات. او د هغه په څنګ کې مریض اشتیا نه لري، ډوډۍ نه خوري او دوی کار ته نه کېږي، جامې سره دومره القمن بنوي او د هغه سره یو ځای بندر کېږي، ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکوي او د هغه سره یو ځای د شپې له خوا نه کور ته چي ځي، استومانتیا، خولې کېدل، دا ټول د توبرکلوز د علایم سره نښه نښانې دي. او بل سوال چې دې کړی و د وقایه په حساب باندې، توبرکلوز چې دا معافیت نه ورکوي، د تداوي توبرکلوز چې دا معافیت نه ورکوي. که یو مریض توبرکلوز تیر کړی وي او بیا کوم مریض سخت سره مخامخ شي چې هغه توخی ولري یا هغې نه مکروب واخلي، دا بیا کولی شي چې په توبرکلوز باندې اخته شي. او په دې حساب باندې موږ دې ته وایو چې د لکه بل امراض غوندې لکه مثلا سرخکان چې دی یا شری چې دی واکسین لري، واکسین چې وکړي بیا نور به شری باندې اخته کېږي نه، یا مثلا بل امراض چې دی. مګر توبرکلوز چې دی یا نری رنځ چې دی دا معافیت نه لري. یو سړی چې یو وارې اخته شو، تداوي شو، کېدی شي چې بیا په دغه مرض باندې که چا د سره تماس ونیسي یا مکروب واخلي بیا په توبرکلوز باندې اخته کېږي.
یعنی که واکسین هم کړی وي ډاکټر صاحب، دغه ځینې ناروغۍ چې دي میکروبونه چې دي واکسین لري په ماشومتوب کې، که چېرته د توبرکلوز واکسین هم شوی وي بیا هم دا ناروغي هماسې؟
په دې باندې هم معلومات درکوم. اولنۍ واکسین چې یو ماشوم کېږي کله چې پیدا کېږي یا تولد کېږي، اولنۍ واکسین د توبرکلوز واکسین دی، بي سي جي ده، صحیح ده؟ او دغه واکسین کله چې یو ماشوم ته واکسین کېږي، دا یوازې یوازې کولی شي چې هغه توبرکلوز چې د وینې له لارې نه انتقالېږي هغې ته معافیت ورکړي، لکه طبي مننجایټس مخکې زمونږ ورور وویل، لکه توبرکلوز جورسي یا توبرکلوز میلر توبرکلوز دی او استلاچي توبرکلوز دی چې په ماشومانو کې، ځکه چې ماشومان په اول قدم کې آرام نه شي ښودلی، بیا مکروب چې ښه پرمختللی لاړ او اختلاط یې وکړو بیا کېږي هغه په مرض باندې په ډېر بد حالت باندې اخته کېږي. او دا واکسین چې دا هغه توبرکلوز دپاره چې کله چې یو مریض توخیږي او مکلوب ورته انتقالېږي او د سږو توبرکلوز باندې اخته کېږي، دا واکسین دومره رول نه لري. مګر 50% دا واکسین چې دا د ماشومانو دپاره په اول قدم کې کولی شي چې معافیت د بدن ورکړي هغه توبرکلوز چې د وینې له لارې انتقالېږي. او بل توبرکلوز داسې عمده واکسین نه لري چې موږ وایو چې واکسین لکه شرې غونې واکسین وکړو چې بیا په مرض باندې اخته نه شي. توبرکلوز په هر وخت کې په هر وخت هغه کې کولی شي چې یو سړی بیا بېرته ونیسي یا انتقال شي یو سړی بل سړی ته، یا سم دوا چې ونه خوري په وجود باندې مکروب پاتې شي دی ده بېرته فعال شي. دې ته موږ وایو هاوس یا ریلاکس ورته وایو یا ناکام تداوي ورته وایو. په دغه حالت کېدای شي نو بي سي جي ډېر مهم دی. هر ماشوم کله چې پیدا کېږي د مور نه باید بي سي جي واکسین په اول قدم کې وشي، چې اوس هم په افغانستان کې په ټول مراکزو کې چې ماشوم پیدا کېږي هلته د بي سي جي واکسین نشته دی. ای پی آی دا وکسین ټول مرکز ته ورکړی ده. اول دا وکسین شری دا وکسین ته مطمئن کړي
کور مودان. ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې کله په توبرکلوز یا نری رنځ باندې اخته ناروغ پرنجای کوي یا هم ټوخیږي نو فکر کوم له 3 تر 5 میلیونه پورې میکروبونه تاسو ویل چې لزان سره خارجوي، نو دا معنی چې ناروغ سره باید ډیر احتیاط وسی، خصوصا هغه کسان چې په کور کې ناروغ لري. څه ډول چارچلان وسی له ناروغ سره؟ څنګه مثلا ناروغ هم ښه وپالل شي او په زمن کې دغه د خوندیتوب لارې چارې هم ښې په نظر کې ونیول شي؟ ستاسو سپارښتنې به هغو کسانو ته چې په کور کې ناروغ لري د توبرکلوز سوي؟
ډېره ښه نقطې باندې موږ ته راغلو. یو مریض چې د توبرکلوز د سږو توبرکلوز توبرکلوز چې دا ساري ده چې بلغم مثبت وي ولري، په اول قدم کې آداب تلفا یا ورته توخی آداب وایي، دا باید مراد کړي. صحیح ده؟ ځکه چې کله چې توخیږي اول په خپل خوله باندې خپل هغه څادر چې دی یا دستمال چې دی هغه په خپل خوله باندې ونیسي. که دستمال ورسره نه وي ماسک مریض لپاره ډېر مهم دی. اگر څوک چې په مرض باندې اخته دی توبرکلوز د سږو لري توخیږي، هغه باید ماسک ونیسي یا خپل څادر ونیسي. که ډېر نشو د خپل باندې هغه نه دی دا ارنج دا په خپل دغه په خپل خوله باندې ونیسي او توخیږي. او هر کله باید خپل لاسونه ومینځي او په کور باندې چې دی ژوند کوي هغه اتاق باید څه شی وي، هغه کوټه باید لمر ولري، لمر نه ډک وي. او عموما یو مریض کله چې تداوي شروع کوي او تداوي لاندې نیول کېږي د 2 نه تر 3 هفتو پورې چې دی خپل دوا منظم وخوري، سرایت د انتشار د مرض په دې کې بالکل له منځه ځي. په دې معنا چې د دې بلغم منفي کېږي او سرایت د مرض انتشار له منځه ځي. عموما هغه څوک چې دغه مریضانو سره په کور کې یو ځای ژوند کوي دا باید څو ټکي په نظر کې ونیسي. په اول قدم کې مریض ته باید مکمل د توخی د آدابو په هغه باندې باید پوکي. هغه سره یو ځای باید دې سره چې ژوند کوي د دې اتاق باید جلا کړي او تر هغه 2 3 هفتو پورې چې دی دوا خوري او کله چې منفي کېږي یا تر 2 میاشتو پورې چې دی انسنتیو فیس اخلي یا شاید د مرکز دوره دوا اخلي، دا باید اتاق جلا وي، لوښي جدا وي. او مریض باید کله چې توخیږي باید د نور فامیل سره باید لرې وي. او یو مور چې توبرکلوز ولري او خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، په ماشوم باندې کله چې د مور نه پیدا کېږي توبرکلوز نشته دی، مګر کله چې یو ماشوم په توبرکلوز راځي کله چې مور ورته شیدې ورکوي او د دې آداب صرف کردن او دغه شیانو باندې خپل پام نه نیسي. مثلا خپل ماشوم ته شیدې ورکوي باید خولې دې خو ته ونیسي، خپل ماشوم ته مکمل شیدې ورکې هیڅ مشکل نشته دی. او بیا خوله باندې کې یا یو دستمال ونیسي په خوله باندې او یا مور کله چې ماشوم د دې په ریکي وی او شیدې ورکوي باید مختلف وخت کې چې ماشوم ته مستقیما تماس ونه لري. په دغه حالت باندې مونږ کولای شو چې د توبرکلوز د انتشار نه مخنیوی وکړو. توبرکلوز مطلوب چې دا شپږ مایکرونه قدر لري، دا په هوا باندې معلق پاتې کیږي او خصوصا په هغه اتاقو کې هغه کوټو کې چې لمر نه وي، سوري وي او نمناک وي، هلته کولی شي تقریبا 3 نه تر 5 کاله خپره امرار آیات وکړي. دغه وجهه باید د مریض ټول برستنې ځای دا ټول هره ورځ باید لمر ورکړي.
تاسو دغه کومې مسلې ته چې اشاره وکړه دغه سرایت یو څه جدي او د اندېښنې وړ دی. ډاکټر صاحب تاسو ویل چې ناروغ باید سم وساتل شي، کوټه باید په لمر کې وي او کومور چیرته په اخته وي باید ماشوم ته په احتیاط شیدې ورکړي. زموږ او تاسو په وطن کې خو عام دود دا دی چې خزینه نه یوازې دا چې خپل ماشوم پالي، ټوله کورنۍ هم پالي، مثلا پخلی کوي، ډوډۍ پخوي، ډوډۍ تیاروي، د سرخان ته راوړي. دغه کوم ناروغان چې کچیرته مثلا تشخیص کیږي چې دا ناروغي هم لري، آیا د کور په کار کې هم ونده درلودلی شي او کنه خده چې د کور کار مثلا بل چاته وسپاري؟ ځکه کله چې پخلای کیږي، کله چې ډوډۍ د سرخان ته انتقالي، ممکن دغه حالاتو کې هم ناروغي انتقال شي.
بالکل تاسو خبره صحیح ده. خو کبیا هم د موږ تاسو دوست دی او د حنات دی، کلتور دی چې خده باید په کور کې پخلای وکي، کور کارونه وکي. په دغه حالاتو کې دی باید کله چې توخیږي خپل لاسونه منظم په صابون باندې ومینځي او کله چې د کاسه کوي په دې باندې خپل خوله بند کی خپل خوله بند کی او دا د ما دا خبره چې دا هغه مریضان د پاره دی چې یوازې د سږو تخی لري د سږو توبرکلوز لري او هغه هم چې مثبته وي په دې معنی چې په بلغم کې د مکروب تشخیص شوی وي هغوی دپاره باید تاسو خبره صحیح دی چې هغه ځکه چې هغه بیچاره خپله مریض دی نشي کولی چې کار وي ځکه چې توبرکلوز یو نښانه عمده دی چې استرتیا منځته راوړي ضعیفي منځته راوړي ډنګري منځته راوړي صحیح ده د هغې سکل چېرته کولی شي چې لاندې کار وکړي خو بیا هم که مثلا دومره عادت ونه لري او توبرکلوز مثبت باندې اخته وي دی خپل خوله بنده کړي خپل په څادر باندې یا ماسک باندې یا شی باندې یا کولی شي چې خپله کار وکړي او نظافت خوله پاک وساتي عموما دا مریضان ما درته وویل چې په دوه یا درې هفتو چې تداوي شروع شي او دوا خوله منظم ونیسي شرایط یې د فامیل ته او اجتماع ته
او یعنی لمړنۍ دوه درې اونۍ ډېرې مهمې دي چې په همدې درې اونیو کې باید ځان وساتي او د فامیل د غړو سره هم په تګ راتګ کې احتیاط وکړي او وروسته بیا چې کله دغه درې اونۍ تیرې سي بیا سرایت یې له منځه ځي اما تداوي به دوام ولري. مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې یو بل اورېدونکی راواخلو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ښه د اړیکه هم پریښوله کوچ کوچی اوریدونکو راوخلو. مانه نه پیګم چې ستونزه د ټلیفون نه هم اوریدونکو نه روخ کیږي او انټرنیټ کې هم ستونزه موجوده ده. ډاکټر صاحب دغه درې اونۍ لمړنۍ چې د درملنې تاسو چې ویلې مهمې دي، آیا خبر نه وي چې دغه درې اونۍ پروختون کې یا کلینیک کې تیرې کې هلته ځکه د درملنې امکانات هم شته د پالنې امکانات هم شته زمين کې د سرایت د مخنیوي لپاره هم لارې چارې سنجول سوي په روغتیاي مرکزونو کې؟
دغه لدین ته مخکم دغه دوا سناتوریم موجود وو په سناتوریم کې مریضان د سر کې ده، مګر کله چې دقیقات وسو ریسرچونه وشو په دې باندې د سرایت یو مریض ته بل مریض ته یا مثلا د هغه په نظر کې نیول سره توبرکلوز فیصله دا شو چې باید توبرکلوز نارمل توبرکلوز مثلا نمي اندغه روتین توبرکلوز شي دی چې په کور کې تداوي شي نه خدای چې په شفاخانه کې تداوي دي. دغه شفاخانه د ایزولیشن یا د قرنټین مثلا ده او بل خبر ده چې مشکلات د اقتصادي موجود دي او خصوصا د نن ورځ په ملک کې توبرکلوز چې ده یو عام مسله ده. خلک ډېر په هغه دی کومه بستر کو مثلا موږ تیر کال تقریبا 5000 او 100 واقعي توبرکلوز درلوده پر اوس کال چې تیر څه ده 2018 کې د 5000 اوته مریضان چې موږ بستر کو دي شای باسه ډیر مشکل دی او دا هغه پسنګ کې پر د مریض پرویات باندې هم تاثیر کوي او موجود ورته نشته ولې چې موږ د ټول مریضان ورته بستر کو ته دایل نه دي. دې حساب باندې په ټول دنیا کې دا فیصله شو چې مریض توبرکلوز دا روتين توبرکلوز چې دی دا باید په خپل کور کې دوا وخوري او تر نظارت لاندې خپل دوا وخوري، مګر پاتې شو هغه مریضانو ته چې ام بي ار دی په دې معنی چې مقاوم دی خپل دوا سم نه دی خوړی مقاوم شوی دی دا هغه تداوی چې تقریبا د 300 تر 2 کال پورې دی او هغه هم ډیر په مشکل سره نو دغه حساب باندې سید هغه د پاره مو په افغانستان کې په پینده ولایتونو کې واردونه لرو الته مریضان د سرکیږي او هغه د پاره تدویل نه نیول کیږي بګه چې هغه مریضان چې د هغه دوا چخوري هغه دوا خپل خطرناک دوا دی د مرض خو پریده دا دوا خپل خطرناک دوا دی د په حساب باندې باید هغه مریضان بچ شي دا د ولې چې خپل نورمال ژوند مخکې بیا یې تر فاصر په درې اونۍ کې یا د شته شي په مرحله کې تر خپل ځان وساتي او تداوی ونی چې دوی ډېر ښه ان شاء الله.
بله
مګر مهمه خبر ده چې تداوی ډېر مهم خبر ده.
او مننه ډاکټر صاحب تاسو مخکې ویل چې د درملنې دوره داسې وي چې ناروغ باندې دغه دارو هم ناوړه غیز کوي وجود کمزوري کوي ویتامینونه لمنځوړي باید وجود مقوي شي بیرته په غذا باندې. په افغانستان کې متاسفانه بی وزلی دا مثلا ډیر خلک داسې خواړه چې هغه قوي وي ویتامینونه ولري یا پروتین ولري نه سي اخیستلی. کوم داسې ساده او ارزانه خواړه توصیه کوي ناروغانو ته چې وی لري؟ دا توصیه به ورسته وورو راځي چې وریدونکو راوخلو چې دا منتظر پات نشي. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
تاسو سلام او راشد صاحب سلام عبد الواحد خبر کوم
کنه کې مهرباني وکي عبد الواحد خان.
مو مریض صاحب دا مخ تبرکلوز مریض وخت تراوی متوغلا اوس دا ما نخي ولایم کی پیدا شي د سیستم نه را پښتنه لرو
هو دا خو راضی مخ کې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې دا راضی څومره وخت مخ کې لمرنۍ تبرکلوز تیر کړی وو؟ لاس کاله مخ کې. اوس دغه نښې نشانې چې ورته پیدا شوي بیا ډاکټر ته تللی یې؟
بیا ډاکټر ته تللی وو، دوه درې معاینات هم کړي وو چې تبرکلوز نه دی. هماغه نښې ولایم لري مخ کې درلوده او دا سیستم توصیه وکړه ټول همدغه لایم.
سلامت اوسئ، کور ودان. ډاکټر صاحب وضاحت ورکړي. ډاکټر صاحب راځي خپل د اوریدونکو پوښتنه ځواب کړي، بیا به هغه سپارښتنې ولرو، بیا به بحث هم ورو پای ته رسو.
خپل ګرامي ودوال ته او د اوریدونکو محترم ته به وایم چې په اول قدم کې دا وکړه چې تلار ته هغه کنر کې مونږ خدمتونه لپاره الته لارته یو ورې د جینسپرسي د کچې مریض یو کړه چې توبرکلوز وي، هغه باید تر تاسو لپاره جینسپرسي معاینات د جینسپرس ته کیږي. هلته چې جینسپرس توګه جینسپرس ورته وویل چې نه، دا توبرکلوز ځکه ساتنه یو فیصده د موږ تشخیص په جینسپرس کې ده. دا جینسپرس لار چې هلته که د توبرکلوز نه و بیا نور دی، انشاءالله توبرکلوز نه دی. تایدا او اراده لایل یو د توبردا اراده لایل چې دای دا نخ نه خانه چې دای دا یو د توبرکلوز کې نشته په کله حمله کې هم شته دی. مګر په اول قدم کې ته چې دا مریض موږ کې واچ دا یو آی فردم او دای په معنی چې د تعداد وخت توبرکلوز کې ډیر دی، یو دا ته کده بل څه کې شته چې مریض توبرکلوز کې دی، باید لار سی شفاخانه د کونړ شفاخانه ته لار سی. هلته به دوی معاینات جینسپرس سي او دلته د مونږ نماینده چې دی مونږ د مسؤول ولایت چې دفتر هغې ته وګوري او هلته جینسپرس سي. په جینسپرس کې تل په تله کې معلومیږي چې دا توبرکلوز بیا نیولی ده که نه نیولی. که نیولی وي خو تداوي لاندې نیول کېږي. هلته بیا ګوري چې که دا مقاوم د تداوی وي هغه بله خبره ده، که روتین توبرکلوز وي هغه بله خبره ده، بېرته ورته دوا شروع کېږي. که توبرکلوز نه وو که نه نور انشاءالله متخصصین هلته شته دی او ورته نور خدمتونه به وکړي. په اول قدم کې دی باید د توبرکلوز لازه باید راشي.
بله مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، کور مو ودان. بحث ورو راټولو، فقط همدې ته راتلم چې دغه ناروغانو لپاره چې تر درملنې لاندې دي او دغه شپږ میاشتنۍ دواوې خوري، هغه هم زورورې دواوې، څه ډول غذاوې توصیه کوي او دا غذاوې چې ویټامینونه ولري کومې ارزانه غذاوې دي چې په بازار کې هم په ارزانه پیدا کیږي او مریض یې خوړلی شي؟
جناب لوجین صاحب، اول قدم کې دا وایم چې د توبرکلوز قوي دوا نه دی، معمولي دوا دی. دومره هغه نه دی چې خاصه تخریبات منځته راوړي، ځکه چې د توبرکلوز دوا چې ده هغه مریضانو لپاره ده چې هغه خپله کمزوري پیدا شوې ده، ورته ضعیفي ورته پیدا شوې ده، کفالت ورته پیدا شوې ده. بله خبر دا دی چې مونږ او تاسو شکر په خپل وطن کې هر شی لرو. سبزیجات شته دی، سابه شته دی، میوجات شته دی. شکر په وطن کې دومره میوه شته دی چې په نور دنیا کې نشته دی. دوی کولی شي چې په ډېر ارزان بیه باندې ورته مڼه واخلي، ورته نور میوجات واخلي او د کولی شي چې ورته بس هر رقم غذا کولی شي چې ورته ورکړي. پکې پرهیز نشته دی. توبرکلوز په تداوي کې چې وي پرهیز نشته دی. هغه غذاګانې چې ښه پروټین لري ورته ورکړي، د هغه په څنګ کې مثلا کچالوګانې دی، فاصلیه دی، بامیه دی، دا شی ټول مونږ ستاسو وطن کې هم شته او هم ارزان دی. کولی شي چې په کې خپل ژوند تېر کړي، هېڅ مشکل نشته دی. هر رقم غذا چې ورته ورکړي، ما مخکې هم تاسو ته وویل چې یو څوک پوستي چې دغه غذا دی، مثلا ما درته وویل چې په تیږه باندې هم ویټامین شته دی، په توبرکلوز مریض کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
بله، کور مو ودان.
هر رقم غذا چې وخوري، هر رقم غذا چې وخوري، غذا خپل د خدای نعمت دی. دغه هر غذا کې پروتین شته دی، په هر غذا کې نشایسته شته دی، په هر غذا کې کاربوهایډریټ شته دی. دغه هیڅ مشکل نشته دی. دوی کولی شي چې د میوونه هر رقم میوونه استفاده وکړي. دغه او بس دومره د تغذیه په حساب باندې د هر څه کولی شي وخوري، هیڅ مشکل پرې مریض پکې نشته.
کور مودان ډیره ډیره مننه د تنفسي ناروغي او توبرکلوز متخصص ډاکټر سید نعمت الله احمد زاده له تاسو نه مننه چې د خبرونه کې مو لمون سره ګډون وکړ او ریډونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او له هغه ریډونکو نه بخنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
تاریخ پبی قابو ہسی سور لے کھولے پخ کا تپور تختنو باندھ ننور و لگے دو دخ پل کالا پغل میں وشنے دبر دو پلم سا تما پور زو او پشپو باندھ ننور و لگے دو وزیرستان کے سب چوپان دن نو